لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د کندز ښار د روان امنیتي حالت، د کابل په دارالامان سیمه کې د ډله ییزې حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپروو. اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوې وې تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. او امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنګي الوتکو نوتل غندلي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان عبدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې و افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي.
سلور حمله کوونکي وژل سوي او افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکي تلفات نه لرو، او ساحه امن ده، لارې خلاصې دي، هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
دغه پیښه تېره شپه شاوخوا په اتو بجو د کابل ښار د اومې امنیتي حوزې اړوند دارالامان پر سرک د روسیې سفارت ته څېرمه رامنځته شوې وه. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوې وې تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیمو کې د دوی عملیات روان دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې دغو سیمو د بیرته نیولو په هدف تازه دمې ځواکونه هم رسېدلي دي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اونۍ په پیل کې د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، خو د ښاغلي بان ویان پرون ویل چې دوی به هم د روانو څېړنو له پای ته رسېدو وروسته په دې اړه له خپل لورې تحقیقات پیل کړي. د سرمنشي ویان پرون ویل هغه څه چې ملګري ملتونه یې غواړي با اعتباره او شفاف تحقیقات دي. د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي چې د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولی دي. کابلوف پرون د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمېر وسلوال طالبان او نور سخت دریځې د شمال لورې ته تښتېدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي مرکز ته به زیات پوځیان واستوي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت امنی قمندان ملپوسل عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ مازدیګر وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د جراله په سیمه کې په یو سراچه موټر ډزې وکړې. امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو نوتل غندلې دي او دا کار غیر مسؤلانه او خطرناک بللی. د ناټو غړي او هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او وی ویل چې د ترکیې په ګډون د ناټو د هر غړي هیواد پر هوایي حریم دا ډول تیری د غندنې وړ دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټالټنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې دا سرغړونه وغندله.
د روسی اقدام د سیمې امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې غږ کوم چې د ناټو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوالو سره د کړکېچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزې کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي.
د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسیې جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د دې هیواد پر هوایي حریم تیری کړی. ترکیه چارواکو وویل چې د یکشنبې په ورځ هم یوه بله ناپیژندل شوې الوتکه د دوی په هوایي حریم کې لیدل شوې وه، خو د دوی سرګرو الوتکو د ترکیې له فضا وتلو ته مجبوره کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیې فضا ته ننوتې وه. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیته خلاص شي. کلینټن پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وینا کې ویل فکر نه کوي چې امریکا ته ښایي چې تر افغانستان تیر شي. هیلری کلینټن ویل
زه نه پوهیږم چې د 2015 میلادي کال په جنوري کې به له څرنګه حالت سره مخامخ یو، خو افغانستان داسې هیواد دی چې خپله هڅه یې کړې ده او خلک یې غواړي چې د طالبانو له تشدد او سختدریځو خلاص شي. زه فکر نه کوم چې موږ ته ښایي چې هسې ورباندې تیر شو، نو زه به د مرستې لپاره خپلې ټولې هڅې ونه سپموم.
هیلری کلینټن تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وه. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2016 میلادي کال د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې شوې چې 12 تنه پکې وژل شوي دي او 25 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالي ولایت کې د شیګانو په سیمه کې وشوه چې 30 تنه پکې ووژل شول او 50 تنه پکې ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنگي الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په پرونیو حملو کې د سوریې په هومس ښار کې د داعش 3 سنګرونه ویجاړ شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. وابهورې چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار پر ځینو سیمو چې دولتي ځواکونو په تیرو دوه درې ورځو کې نیولې وې بیرته ولکه ټینګه کړې ده. د سرې میاشتې ټولنې مشره وایي چې د کندز د جګړو له مصیبت ځپلو سره مرستې باید د یو نظم له مخې وشي.
داسې ونه شي لکه بدخشان چې یو کورنۍ ته ډېر ورسېږي یو کورنۍ ته هیڅ. ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې حسابدهي کولی شي.
په همدې حال کې د ستره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د ام اس اف یا د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون له بمبارۍ وروسته روغتیایي ډلې د افغانستان له شمال څخه د وتلو په حال کې دي. نور راپورونه هم لرو. په تندې څانګې 19 پروګرام کې له هغه ځوان سره د زړه خواله کوو چې له زیاتو ستونزو وروسته اوس د افغانستان یوازینی اټومي فزیک پوه دی.
ای فامیل مسئولیت ټول ما تر اله غاړې سو سړک په غاړه باندې دکانداري نه نیولې بیا تر ډېر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالۍ کې بده کې ده ټول د تحصیل په دوره کې کړی ده.
دا پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کندوز چارواکي وایي چې په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل یو شمېر هغه سیمې چې په تېرو څو ورځو کې له طالبانو څخه دولتي ځواکونو نیولې وې بیرته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د کندوز د وضعیت په اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. آریان صاحب، وروستی امنیتي حالت په کندوز کې دغه شیبه څه ډول دی؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. تیر ورځ د کندز امنیتي چارواکو سره په ول چې دوی د کندز ښار ډیره برخه نیولې ده او همدا رنګه تصفیحي عملیات جریان لري. خو نن د کندز د امنیت قمانداني ویان صاحب سره روسي ازادي راډیو ته وویل چې تېر ورځ د افغان ځواکونو د کندز خاکنۍ سیمه د کوټې ګرد سیمه د ازادۍ واک همدارنګه د بالاحصار سیمه د امام صاحب بندر دغه سیمې چې نیولې وې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو په دغه سیمو په دغه سیمو باندې برید کړی او دغه سیمې بېرته نیولې دي. اوس مهال د کندز چوک شاوخوا جګړه روانه ده.
آریان صاحب دا سیمې چې تاسو یادې کړې چې د بیرته د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي دي دا دغه توازن د جګړې د چا په خوا کوي؟ یعنی یو ځل بیا دولتي ځواکونه تر محاصرې لاندې دي او که دولتي قواوې په خپلو موقعیتونو کې تر اوسه پورې لا هم په تعرضي حالت کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد؟
امنیت قمانداني د ویان په وینا چې دولتي ځواکونه د محاصرې په حال کې نه دي بلکې تر شا راغلي دي. همدارنګه دوی وایي چې هغه تازه ځواکونه چې ویل شوي چې کندوز ته به واستول شي دوی وایي چې تر اوسه پورې تازه ځواکونه هم کندوز ته نه دي رالېږل شوي. او بل دا چې وسلوال طالبان زیاتره په استګن کورونو کې تېر شوي دي له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وویل چې تېره ورځ د دوی سیمې د دولت په کنټرول کې وې اوس بیا بېرته دغه سیمې طالبانو نیولې دي او په سیمې کې ډېره درانه جګړه روانه ده. ځمکنۍ او هم هوایي بمباردونه او خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
بله ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز د امنیتي حالت په اړه وروستي جزئیات اورول. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې بیا هم د خبریال د ازادي راډیو خبریال لمونږ سره دی او تاسو به له وروستیو حالاتو خبر کړي. خو د کندوز په اړه یو بل موضوع هم د یادونې وړ ده چې دلته بشري حالات ویل کیږي چې د یو بحران خواته روان دی. د راپورونو له مخې په کندوز کې پر د امنیتي حالت پر خرابۍ سربیره خواړه د څښاک اوبه او درمل نشته او وروسته له دې چې د امریکا د هوایی ځواک په بمباری کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباری وشوه او هلته 22 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. روغتیایی کلینیکونه او موسسې له دې ښاره د وتلو په حال کې دي او خلک ویره لري چې دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. د کندوز ښار د خلکو سره د مرستو په باب او همدارس دلته د یو بشري ناورین د مخنیوي په اړه مې د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې له مشرې فاطمه ګیلانی سره مرکه کړې ده.
مونږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده اما مونږ دغه مهاجرین چې په بدخشان تراتلی په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که ما کمکونه شروع کړي او په بغلان که آمادگی لرو په بلخ که هم آمادگی لرو. مونږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي او توزیع هم په شاکې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولې تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولی؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زموږ دفتر هلته بند ده، زموږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و په کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې مونږ خپل کار شروع کړو.
بله، ضمناً مېرمن ګیلانی، د افغانستان په مختلفو سیمو کې لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د کندوز له خلکو سره مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
ټول کولای شو، سره میاشت کولای شي، د حوادثو کمیته کولای شي، البته هم در چلور ولایاتو که در مشران و کمیته جور شوی اغوی هم کولشی اندغه لپاره زما هیله اندغه ده چې خلک که یاو لری که سل لری دمدغه چلرونه اغه ولیدی چې خلک اغه خلک چې اغوی لیدل شوی دی او اغوی مونږ پوهیږو چې فعلاً فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوی دی اول اغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونهشي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کمکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهی کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري. باید مونږ یو حساب د دې کمکونه هغوی ته وساتو. د هغوی هر شی ته به ضرورت لري، د بړستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کېږي، د آشپزخانه سامان، هر شی. باید مونږ داسې ونه کړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کمکونه باید تقسیم شي، د نن لپاره، سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته ځي.
بله میرمن ګیلانی، تاسو یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د مرستو په ویش کې یو تنظیم او نظم دی. دغه ویش د وظایفو یا رهبری د وظایفو سره میاشت اخلي که د بل چا په غاړه ده؟
مونږ منطقه تقسیم کړي، نه سره میاشت کولی شي، نه دولت کولی شي، نه ملل متحد کولی شي چې ټول همدغه په لاس ونیسي. همدغه تقسیم د کار شو چې د هغوی تصمیم ونیول چې مثلا په بدخشان کې په شهر نه و چته باید سره میاشت ناشي، په تخار کې په باغه کې شهر کونه و په شیرآباد و باغ ذخیره سره میاشت باید لاشي. همدغه رقم په بلبل ولایت کې او دا بل منطقه مثلا دبلیو اف پی ته ورکړ شوی، دا بل منطقه مثلا وزارت زراعت ته ورکړ شوی. دا همیشه هم داسې ده. زموږ کار دلیل چې زر کیږي دا ده چې موږ په منطقه کې رضاکاران لرو. رضاکاران فورا خپل سروې شروع کوي. هغوی چې سروې شروع کوي زموږ د سرې میاشتې ضد حوادث دا مامورین ځي زر خپل توزیع شاپشاپ ورسره شروع کوي. همدغه لپاره زموږ کار لګوندې زر کیږي. اما دا چې زه ادعا وکم چې دا ټول کارونه مونږ په یوازې کولی شو، نه په افغانستان کې څوک کولی شي، نه هېچېرې. اما مونږ یو بل سره په همدغه کمیته کې کار کوو. بل مهم شی دا ده چې مونږ صحي سیار کلینیکونه لرو. اوس همدغه دقه په تخار کې هغوی د کار په حالت کې دي. زموږ اوس څو کال کېږي چې سره میاشت صحي کلینیکونه لري چې مونږ کولی شو چې هر چیرې چې ضرورت وي هغوی باشي یا بل منطقه ته ولاړ شي. اوس هم هغوی ډېر هلته یو لوی غنیمت ده چې هلته خپل کار شروع کړی.
د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی وه چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کندوز ته د بشري مرستو د رسولو پر څرنګوالي خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د کندوز د مسلې په اړه نور راپورونه هم لرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د کندوز پر ملکی روغتون هوایي حمله په شدت غندلې. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې خطرناک کړی. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر ملي سوداګرو د کندوز له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې ژمنه کړې، ځکه په ښار کې د خلکو حالت ډېر خراب دی. فرشتې جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د تېرې شنبې په ورځ په کندوز ښار کې پر یوه روغتون په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پرېکړه یې د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي:
We absolutely condemn the attack against the hospital in
Mush Pakundus ke proxtun bambari pa klaka gando Mush tsarganda savi chida Pakundus ke yawazanai roxtun aw pa das sima ke chi shadida artia urtasta roxtiyai khidmat yakaw da roxtiyai khidmat la para por zangulo zaino dasi hamle jangi jinayat kral ke dalasi د ستر صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حمله د جګړې په سیمه کې د ملکی خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویان ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمبارۍ مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده شوې چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د شهر خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز قتلیام چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رستولو ژمنې کړي دي.
په کندوز کې د خلکو د ناوړه حالت په اړه د ملګرو ملتونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنې. د مدني ټولنو فعالان له خلکو غواړي چې د کندوز له زیانمنو او ټپیانو سره مرسته وکړي. د مدني ټولنو سلګونو فعالان او ورزشکاران پرون د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول او د کندوز ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی همداشان له حکومت څخه وغوښتل چې څومره ژر چې کېږي زیانمنو ته د اړتیا وړ خوراکي مواد ورسوي. اجمل تورمن راپور راکوي.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلی او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبې په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغو فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستوني رابډ وهل او یادو ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي، په ځانګړي ډول حقوقي چې بجای سوي دي او ټپیان سوي دي، د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابر شي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې زیانمنو ته یو څه مرسته راټول شي. او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نشي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس د دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغو فعالانو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د کندوز د جګړې له زخمیانو سره د مرستو په باب او همداراز بې کوره شویو خلکو سره د مرستې په باب څه نظر لرئ، څه سپارښتنې او مشورې لرئ؟ د افغان بی سیم په 1818 شمېره یې اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې په دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته ورشو، قدرمنو اوریدونکو، ویل کېږي چې د کابل په دارالامان سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې تیره شپه د یو کور باندې حمله وکړه چې دا جګړه تر نن سهاره پورې هم روانه وه او دوام یې وکړ. خو داسې ښکاري چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده. د مسلې جزئیات د کابل په سټوډیو کې له رحمت الله افغان څخه پوښتو. افغان صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ تاسو څه اورېدلي؟ جګړه پای ته رسېدلې کلا هم دوام لري؟ مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې خال خال ډزې اورېدل کېږي.
بلې تکل صاحب د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل په درلامان سړک کې د طالب وسلوالو ډله ییزه حمله د حمله کوونکو په وژل کېدلو سره پای ته ورسېده. د حمله بېګا شپه 8 بجې د اومې امنیتي حوزې اړوند د روسي سفارت ته نږدې پیل سوه او سهار 8 بجې او 10 دقیقې پای ته ورسېده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې ټول حمله کوونکي ووژني او سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي.
4 مهاجم کشته شده و 7 نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، ساعت تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. ساعت سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق افتاد، حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس ساعه را انسداد میکنه، افراد ملکی را از ساعه بیرون ساختند و ساعه که امن از افراد ملکی تخلیه شد، نیمه شب عملیات آغاز شد.
ښاغلی کریمی زیاته کړه چې په دې حمله کې ملکی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي تر اوسه د حمله کوونکو هدف معلوم نه دی، خو د پیښې سیمې ته نږدې د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور خو ویل کېږي چې دی په کور کې نه و. دا چې د انتحار کوونکو د حملې هدف څه و، د کابل د امنیت قمندانۍ د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل
هدفشان دهشت افغانی است، هدفشان ایجاد ترس است، هدفشان انتقام گیری از شکستهایشان است. قد آمدن داخل منطقه مسکونی شدن، داخل خانه شدن و با پلیس و با نیروهای امنیتی درگیر شدن. ما خب اونا ادعای دارن، ادعای که طالبا در مطبوعات و در بعض رسانه‌ها کردن، این دروغ محض است. در اون سوا هیچ نوع تاسیسات دولتی و تاسیسات خاصی که وجود داشته باشن نیست که ما بتانیم به احتمال حد بزنیم که هدف بین از این همه تاسیسات بوده باشه.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسولیت منلی ده، ویلي دي چې دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې یو ماشوم هم ټپي ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شنوزاده روغتون ته څیرمه یوې انتحاري حمله کوونکي 12 تنه ووژل او نږدې 6 تنه نورې ټپیان کړل. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې په دارلمان کې د کابل په دارلمان سیمه کې د طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه معلومات راکول.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شی باز موږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. کچیرې ما بیرته تاجکستان ته ستنه نه کړی نو اسلامي دولت ډله به له ما انتحاري برید کوونکي جوړ کړي. دا د هغې ځوانې تاجکې میرمنې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریې ته تللې او وروسته یې خپل خاوند ته ویلي چې بیرته یې خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه او د دې ښځې د داستان په اړه یو راپور برابر کړی چې سلطان محمد سروری جزئیات اوروي.
یو ځوانه تاجکی ښځه چې تیر کال په خپله خوښه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوې، ادعا کوي که چیرې د تاجکستان حکومت خپل هیواد ته ستنه نه کړي، دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکي ترې جوړ کړي. دا څرګنده نه ده چې 28 کلنې مرجانې الانازروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړه سي، خو اوس سخته مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغې په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یووړل، خو خپل خاوند فاروخ یې تنه پرېښوده. فاروخ د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل سره له دې چې د خپله نه غوښتل، خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروخ وایي چې د زرګري یو دوکان لري او کورنۍ یې بې وسه نه وه، خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته یې د خیاطۍ په یوه کمپنۍ کې ځان ته کار پیدا کړ. دا تفصیل نه دی ترلاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانې الله نظروه باندې نور څه تیر سوي دي، خو دومره څرګنده ده چې نوموړې د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریې ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپلې ترور ته په مسکو کې پرېښودل. د سوریې د سفر په هکله یې خپل میړه ته هم څه نه وویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوه، خو په دغې فیصلې ډېر ژر پښیمانه سوه. تقریبا 2 اونۍ وروسته له دې چې سوریې ته ورسېده، د سپتمبر په 15مه یې د روسي ژبې د یو ویبسایټ اودنو کلاسنیکي له لارې خپل خاوند سره تماس ونیو او ورڅخه خواهش یې وکړ چې بیرته یې خپل هیواد ته ستنه کړي. هغې وویل که چیرې په سوریه کې پاتې شي نو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي غواړي په انتحاري برید یې وګماري. مرجان الا نظروه خپل خاوند ته ویلي چې یو بله ښځه چې په سوریه کې ورسره وه په انتحاري برید کې ووژل شوه او اوس وار د دې دی. د مرجان خاوند د ازادي راډیو تاجکی څانګې ته ویلي چې میرمنې ته یې ویل شوي وو که چیرې سوریه ته ولاړه شي نو ښه تنخواه به ترلاسه کړي او په دې غولېدلې وه. د تاجکستان حکومت د مرجان درې کوچنیان چې هر یو و پنځه او دوه کلن دي له مسکو بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د الا نظروبه د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولی سره له دې چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. د کویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپوه چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره ښځې نه دي ګمارلې. هغه وایي دغه ډله ښځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. په مکړه د مهمو خبرونو لنډیز ته چې ناجی سپی چمتو کړي،
امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې وې تېره شپه بیرته د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنګي الوتکو ننوتل غندلی دي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت څخه ځان خلاص کړي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنګي الوتکو یې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د تاندې څانګې اونیز پروګرام اورو، خو له هغه مخکې ستاسو اس ام اسونه او ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
جلیل له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکي چې د قنوز له خلکو سره چې څنګه کیږي باید مرسته ورسره وشي او باید اکمالات ور ورسیږي. یو اوریدونکي چې نوم یې لدی لیکلی لیکي، زما د مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده چې قنوز ته د قندوز له ټپیانو سره د وینې مرسته وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي، له چارواکو څخه مې هیله داده چې د قندوز له خلکو سره مرسته وکړي او تجاران هم باید مرسته وکړي. همدرد له شاجوی څخه لیکي، په قندوز کې د بېوزله خلکو مرسته د هر مسلمان وظیفه ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته رسیدو په پاتې خبرونه کې لومړی د تاندې څانګې د ځوانانو د اونیس پروګرام اوریدو ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اوریدو ته بلنه درکوم.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو،
محمد تنها هغه افغان ځوان ساینس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساینسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یوه کلني کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړۍ درجه مې خپله کړه، نو د خلکو دې حیرانۍ چې یو افغان ځوان نو څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلی کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشحاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي، د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ وو او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ور په اوږه شول، چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم ځینو نورو درنو کارونه ته.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو تر څنګ د غریبي ستونزې هم ورسره وې. زه د نورو نه بدل نه وم، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې له ستونزو نه ډک وي همدغه ژوند ما هم و. نو طبیعي خبره د موږ فامیل هم غټ فامیل و، لس نفره و تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو دپاره. وروسته چې پلار تقاعد سو پسې نو هغې فامیل مسؤلیت ټول ما ته راله غاړې سو. سړک په غاړه باندې دوکانداري نه نیولې، بیا تر ډېرو نورو شاقه کارونو لکه په ښاروالۍ کې په دې کې د حتی د پاککاري کارونه دا مې ټول د تحصیل په دوره کې کړي دي. او یو ښه والی دا و چې هېڅ وخت نور نه شرمېدلی یم او نه مې د ژوند ستونزو ته شا ورګرځولې. هر وخت مې هڅه کړې چې غېږه ورکړم.
روانم حوصله می قلبی دلی پاس دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمی دلی.
لما شوم تو بد د استعداد په مونږ د منلې و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو، داسې څه د محمد تنها د ماشوم تو یو ملګری ډاکټر محسن حسن وای.
د نمو تم بالکل ولا تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان تلړ دی پی ایچ ډی لپاره، نو هغه کوم استعداد چې موږ په ده کې لیدلی و نو توقع مو دا وله چې ورځ به دی د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي. نو هغه څه باندې ټول ملت، ټول ملګري، ټول دوستان خوشحاله وي انشاءالله او ویاړي پی. او په راتلونکي کې هم له تنها صاحب نه همدغسې توقع لرو، د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستی. په کادر کې تر فارغېدو وروسته هماغلته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژۍ اداره کې د هستوي ټکنالوژۍ د رئیس په حیث کار کړی. په المان هیواد کې ماسټري کړی او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې په خپله دکتورا بوخت دی. ښاغلی تنها وایي چې زه د دکتورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغوی زه د یوه اکاډمي کارکونکو په توګه منلایم. د خپل جایزې په اړه هم راته وایي.
ما د پی ایچ ډی لپاره پروپوزل لیکلی او ځینو پانتونو ته لیکلی او دغه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلی او ځالته من هیڅ پی ایچ ډی محصل او د پانتون اکاډمی کارکونکو په اساس باندې ومنل سم. ډی پی جی یا د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي هغوی هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساینس پوهانو لپاره چې هغوی راسي خپل د څېړنو پایلې وړاندې کړي او غاړه باندې بیا جوري آیت یې هغه ته نمرې ورکوي. او تیر کال مې په دې کې شرکت کړی و. تیر کال دغه جایزه اوله یو المانۍ وه، دومه یوه ایراني نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښیي، یعنی واقعا ما ته په دې ډېر زور راکړو چې د ایراني په ځای ولې باید یو افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خواهسته ښه کوشش مې وکړو. تاسې وینئ دا ویښتان مې سږ کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سږ کال په همدغه پروګرام کې څلور څلوېښتو هیوادونو نه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیسټ انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ راډیو نه تاندې څانګې خبرونه اورئ.
کې فاصله دی یو تر بل قربان دی یو تر بل قربان
ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي خغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي نو ذهني سکون مومم د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازه در تلولی
بسم الله زدران د پکتیکا له ورژانه کلی لیکي تنها صاحب می حلو پیژن چې په یو خبر کې می ولوستل افغان ساينس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچه لوړ مقام ترلاسه کړی دی خوشاله شوم د فیسبوک ملګری می وخت او وسی لیکنی لولم چې تل په منطق ولاړ وي
حضرت الله پکتین لیکي استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خبروي چې کوم ځوان ته له دې لارې هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع پیدا کړی
سمي وحدت لیکي تنها می ملګری دی هغه لموریاو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی د درمانو چې په خپل برخه کې د ډاکټر تر کچې زده کړی وکړي چې لنی کومرغه د غرمانی هم په پوره کېدو دی
حقیق افغان صاحبای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی
عبدالحنان ارمل لیکلی په افغانستان کې ځینې ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي خو د استاد تنها دغه حسی نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي
سیرت نوري استاد تنها له ماشومتوبه به استعداد او ښوونځی لوم ټولګي پیل کړی دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا اتل او ویاړ دی
نقیب احمد عزیزی لیکي د ښاغلي تنها د کامیابۍ یو لوی راز ده هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولی شي زموږ د ساينسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري خو استاد تنها دا عیب هم نه لري
عباسین بریال د تنها پسیر ذهنونه او مټي بډيري وي خو یا فقر مات کړي او یا خپل ټمبلي خو خغلی تنها د سختي او په ګاللو کې بي ساري دی
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما
وای پیاو گل نه پسرلی کیږي ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وای چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي
هغه د موږ تاسو پښتو متل د چکه خانې په یاران کنه دایز ساينټیست دایز ډیر رسیدلې په یوازې ځان خو هیڅ هم نسم کولای دا کاروان باید حرکت وکړي شخص نه او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو د پاره خدا ور وخیم چې د لارې زی تاسو باید د کاروان د پاره دغه دغه توشه ځان سره واخلې نو یو لاره هم دغه بهرني بورسونه دي راهنمایي او مرستې دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حالت زده کړی کې د دوی تامې شوایم تاسو دلته د خزون د پاره زی پیزا ټکسی خزون نه ده دلته موټر فروشي خزون نه ده د سې وظیفه چې مې ځان ته هم ټولنی ته هم خلکو ته ګټي زه همیشه و د خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د دې هیواد سره قرارداد کړی او هغه وسمړي دي تاغه قرارداد نه صفه کولای نو کوم ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونکړو او هغه قرارداد هم داده چې د هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي موږ همیشه دا پوښتنه کوي هیواد ما ته څه راکړي دي تا هیواد ته څه ورکړي یو بهرنی په هیڅ وجه ته نه سي ملامت چې هغه ول هیواد نه جوړي هغه مکلف نه دی چې جوړي کی مکلف افغان نه چې جوړي کی
وحید الله صافی د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه د همزولو هغه وایي چې کموږ ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدو نو بریالی به یو
د استاد تنها شاګرد یم په کابل پوهنتون کې ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړي که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښه کارونه کېدلی شي اګر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتي ستونزې ګرموي چې دوی له زده کړو پاتې کوي خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرستل دي موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی بیا هم ښاغلی تنها
موږ تل د خپل ټمبلي پړه په شرایطو اچولې ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم هملته سبق یې هم هملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلي دي. زه منم چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږ ور نه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې په مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، د هغه د حل دپاره څوک راخوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده. اصلا ځینې هېوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسوي، د چښاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هېوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ ته خو رارسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا دتې حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیفه اراده ښیي. یعنې دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل د هغه بدلون یو بیلګه اوسي. هغه انګریزي متل دی چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سیلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دی خدای ډیر کړي، او د افغانو ځوانانو پر بریاو دی نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امین. نننې تاندې څانګې همدومره به همزولو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. بریا مو په برخه.
زما وطن دا چمن، زما چمن.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
ته نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ، نننۍ خپرونه پیلوو. افغانستان کې د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت څومره اړین دی، او ښځینه پولیسو ته په ټولنیزو مزاحمتونو هم غږېدلی یو. دا به هم واورو چې مسؤلینو د دې ستونزې د حل په خاطر څه کړي دي. د نن خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او د خوړو نړیوال سازمان ترمنځ د ښځو د پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک شو. د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته شي. په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 5 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي. په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې د کمو امکاناتو له وجې نشي کولی چې خپل کارونه په ښه توګه پرمخ ویوسي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر وایي چې د ښځو لپاره د دغه ملي ستراتیژۍ له لارې به میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې تګلارې ښودل کیږي. خو افغان میرمنې وایي که چیرې په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوې برابرې شي، نو دوی به وکولی شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. یو افغانه میرمن چې غوښتلې د ایران له سرحده ترکیې ته او بیا له هغه ځایه اروپا ته لاړه شي، د ایران د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شوه. دې میرمنې چې له خپلو دریو ماشومانو سره یې غوښتل ترکیې ته لاړه شي، د ایران او ترکیې ترمنځ په سرحد کې په ډزو وژل شوې ده. د دې میرمنې مړی هرات ولایت ته لیږل شوی دی او ماشومان یې د ایران له پولیسو سره دي. وروستۍ خبر ده چې په کابل کې د اسپانیا سفارت د پایتخت په 15 ناحیه کې چې ډیری افغان میرمنې د بیوزلۍ، بیسوادۍ او کار د نشتوالي له امله له یو ناسم برخلیک سره مخ دي، د ښځو لپاره د یوې روزنیزې پروژې اعلان کوي. په افغانستان کې د اسپانیا سفیر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی پړاو به په دغه پروګرام کې شاوخوا 40 میرمنې وروزل شي. د دغه پروګرام یو مهم هدف د سولې په ملي او سیمه ییزه پروسو کې د ښځو د فعاله ونډې اخیستلو او دغه شان په پریکړو کې د دوی له استازیتوب نه ملاتړ دی. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د همغږۍ او پرمختګ د سازمان مشره شکریه جلالزی وایي چې ورته پروګرامونه د نامنۍ له وجې په هیواد کې نه دي پلي شوي، خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې دشن پروګرامونه وغځوي.
سر لوڑے واد پیاوڑے آزاد خاد ویا
تیار سے مازم خدا مارش ماز مارش
درنو اوریدونکو تاسې د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو د تمریناتو د جریان یو برخه اوریده. دا خبره ټولو ته واضح ده چې خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې باید فعاله ونډه ولري، خصوصا په هغو برخو کې چې ډیر ضرورت ورته احساسېږي. لکه څنګه چې خزینه ډاکټرې او ښوونکي ته اړتیا ده، نو همداسې خزینه پولیسو ته هم ډیره اړتیا ده چې د امنیت په برخه کې نورو میرمنو ته خدمت وکړي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان پوهان پاسوال سید نورالله زل د تیرو کلونو په پرتله په مرکز او ولایتونو کې د ښځینه پولیسو په ډیروالي او هم په دې اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو په تعداد خبرې کوي.
منګه د لیسانس په مقطه کې د ښځو لپاره د حق حاصل او محفوظ دی. لیسانس په مقطه کې زمنګ مراجعین لکم کې وغه عامل فقط یوازې د اجتماعي ناخوالی دی په وته هواد کې د امنیت شواله دی. د ساتنمنۍ دوره کې په واسکاری سربازی دوره کې دی او د لیسانس په دوره کې نشته. ولی یو کار څوشو وزارت داخلي یو نو وختو کې هغه دوچې د ټول هواد نه لسم فارغان دي، د ترسم فارغان او حتی د بازي فاکولټو لیسانس فارغان جذب کړي او هغه ترکیه ته د تحصیل د پرولې د چشپک مچ بیا ته تحصیل وکړي چې په اصله مسلکي شي. د 300 نفر په شاوخوا کې دي. دا چې بیرته راغله خیر مونږ به لیسانس پولیس هم ولرو. فارغان عمر کړي دي، فارغان عمر کړي دي په مختلفو دغه باندې تقریبا 200 تن په شاوخوا کې په دې دغه سرڅاده سکول کې فارغین ورته ا مېرمې دي چې هغه هم لیسانس کې هم مستاجل او هم ساتنمن.
د ښاغلي ځل په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو لپاره ټول سهولتونه او امکانات موجود دي او له دې نه ورهاخوا د نظري او عملي درسونو زمینه هم برابره ده.
منګه د لپاره ټول عملی کارونو پرکټیک د لپاره به تم منګه زمينه مسايده کړې. مثال په ډول لکه څنګه چې نارینه ماسین زمونګه په صلاح تخنیک د صلاح سره شنه کیږي، د لپاره هم تاسو زمينه مسايده ده. یم څنګه خو چې انده کی په صلاح باندې عملی فایرونه کی هم د سمګه په داخل د اکاډمي کې داسې محفوظ ځای لرو چې به د پند مجبورې کی چې د انده میدانونو ته بیرون لاړشي او هم دا رقم تکتیکی درسونه چې دي په اکاډمي کې دلته د بیر په داسې زمينه مسايده چې تکتیکی درسونه لوکونه نه غوډي په داخل د اکاډمي که یعنی هم نظری درس لولي او هم عملی بیا کله چې وظیفې ته لاړ شي بیا خپله دا جرأت کوي. په بعضو شعباتو کې لکه څنګه چې مثلا پاسپورت په صبح کې هماغسې کار چې یو نارینه کوي ښځې کوي، یا مثلا په بعضې چک پوینټونو کې هماغه د کار د تلاشۍ چې نارینه نارینه برخه کې ښځې د ښځو برخه کوي، نو تقریبا په وظیفه کې ستونزه نشته.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په وینا د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت هم ډیر اړین دی. ښاغلی دانش په مختلفو برخو کې د ښځینه پولیسو د ګډون او فعالیت یادونه هم کوي.
هغه هدف چې موږ ټاکلی و چې سږکال به د ښځینه پولیسو شمیر 50,000 ته رسیږي، متاسفانه موږ ونه شو کړای دغه شمیره 50,000 ته ورسوو، خو 2,800 ښځینه پولیس په مختلفو برخو کې په مرکز او ولایتونو کې خدمت کوي چې دوی د امنیت، مخدره موادو سره د مبارزې، سرحدي پولیس او له جرایمو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. موږ ډیرو هیوادونو ته مېرمنې د مسلکي زده کړو لپاره لیږلي، مخصوصا اسلامي هیوادونو ته چې دا ډېر لوړه شمیره ده.
د پولیسو اکاډمۍ د ښځینه لیلی مرستیاله لومړۍ څارنه زرغونه وایي له هغه وخته چې پولیسو ته راغلی ډیره زړوره شوې ده او د خپل کار په جریان کې د ځینو مجرمینو د نیولو کیسه هم راته کوي. د پولیسو د اکاډمۍ د ښځینه لیلی عامره سمونوال الحاج نیازبیبي چې 28 کاله کېږي د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي وایي چې د ښځینه پولیسو په جلب و جذب کې ډیر کار کړی او هغوی تل هڅولې دي.
خدمت تللی ما هرات ته پیس ته استاد ګردیس تللی پیس استاد مجرم بغمان کې ونیو یو قتل سر ګروپ مداوی نفر هغه کې مې خدمت کړی دی. ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګېت کړل. شمال خواته تللی ما شپږ ولایتو ته جلب و جذب ته ښار کابل کې ډېر جلب و جذب کړی دی. خپل پلیلی کې هم شپې نوکري کوم. د خپل ستونزو سره زر زر رسېږم. دوه سنفونه لرو، یو سنف ساترمنې، یو سنف دوه سربازانو. مجموعه دغه زه دغه کوم دیدن کوم، راپور ورکوم، سنفونه ګورم. د ارتقای ظرفه درې سنفونه هم لرل. یو هر سنف کې یو لس دقیقې خبرې کوم، لس دقیقې کنټرول کوم، لس دقیقې دا سهولتونه ورته جوړوم، جومات ته جوړ کړی دی د دې په خاطر چې د دې سهولت دلته زه امنیت وساتم.
سمونوال نیازبیبي وایي هر افغان میرمن پولیسو ته په راتګ سره کولای شي نورو میرمنو ته خدمت وکړي. دا وایي د کار په جریان کې هیڅ وخت د ویرې احساس نه کوي او په زړورتیا خپله دنده سرته رسوي.
نه ولا زه چې احساس د ویرې نه کوم، څه چې خداوند په دا قسمت لیکلي هغه کېږي. آزاد ژوند کوم، زیات په یونیفورم کې کور ته ځم، یونیفورم کې بېرته راځم او نه ډارېږم او اطراب نم نیریگم وزیپی نم نیریگم. من دیر سفر کرده ری خود جن خواه یه روز مرده یه روز رازی یه رازی هم دیسی ازاد زمه کوت ازاد رازمه بازا کم خطکی گم اینو فرصه.
دوه هم سارنا شازیه نظری هغه افغان پولیس ده چې نظامی زده کړې په ترکیه کې کړې دي او اوس د پولیسو په اکاډمۍ کې ښوونکې ده. نوموړې وایي زموږ په ټولنه کې ښځینه پولیسو ته ډیر ضرورت دی. دا وایي ځینې خلک د ښځینه پولیسو په اړه ښه نظر نه لري خو د دوی هدف ډیر پاک دی.
زموږ جامعه ډیر ضرورت لري ځکه چې ښځینه پولیس غواړي چې یو ښځینه تلاشي کوي. دی باید موجود اوسي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ښځینه پولیسو ښه نه ده، دی چې دی غواړي چې پولیس راشي. د دوی هدف فحشا دي، د دوی هدف نیک نه دي او بیا یې پولیس ته راځي. او زموږ هدف او د ښځینې هدف داسې نه ده، دی غواړي چې د خلکو او د خدمت کوي او یو پاک اسپیشلی هدف لري.
ویل کېږي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځینه پولیسې له تاوتریخوالي او تهدید سره مخ دي او آن کله کله وژل شوي هم دي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې اوس په کابل کې پولیسه ده له ځینو ټولنیزو مزاحمتونو سر ټکوي.
درې
کاله کېږي چې په کابل کې د پولیسو سربازه یم، تلاشي کوم. خپلوان او دوستان مې کله کله تهدیدوي. له کوره چې بهر وزم خپلوان مې هر څه راته وایي چې چیرې ځې، څه کوي او داسې ډېرې نورې خبرې راته کوي. حتی دباندې هم خلک راته رنګارنګ پرزی وایي. کله کله ډېره ویریږم خو چاره نشته، باید کار وکړم. هیواد او کورنۍ ته مې خدمت وکړم، همدا مې کار دی، نور به څه وکړم.
ښاغلی دانش د ښځینه پولیسو پر وړاندې د تهدید او ځورونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له ځینو تدابیرو یادونه کوي.
متاسفانه مو در سال جاری دو مورد داشتیم. یک مورد در
متاسفانه پر روان کال کې مو د ښځینه پولیسو پر وړاندې دوه قضیې درلودې چې په بلخ او کاپیسا ولایتونو کې وې. دواړه قضیې مو څېړلې دي او په تړاو یې څلور کسان نیول شوي دي. پروسه کال هم دوه پیښې د ښځینه پولیسو پر وړاندې موږ سره ثبت شوي دي. د ښځینه پولیسو د ساتنې په برخه کې ډېر کارونه نسوی. موږ د دوی د ساتنې لپاره ښې برنامې او پلانونه جوړ کړي چې باید په نظر کې ونیول سي.
درنو اوریدونکو، لازمه ده چې خلک په دې پوه شي چې لکه څنګه چې په نورو برخو لکه طبابت، ښوونه او روزنه کې د ښځو موجودیت اړین دی، همدارنګه په نظامی برخه کې هم ښځینهو ته ډیر ضرورت دی. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه، مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.